په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوري است نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا متحدو ایالتونو او متحدانو یې کابل هوایي ډګر ته د احتمالي حملې د ګواښ په وړاندې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې له دې ډګره دې لرې شي. یو شمېر خبریالانو بیا نن د کابل هوایي ډګر ته څېرمه په یوه اعتراضي غونډه کې په خوندي ډول له هېواده د وتلو غوښتنه وکړه. په کابل هوایي ډګر کې اوس وضعیت څه ډول دی؟
د مخکې ورځو په څیر نن هم د کابل هوایي ډګر و مخته په سلګونو کسان راټول و.
له یو مدني فعال سره مو مرکه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اګست له یو دېرشمې چې راتلونکې سیشن بېده وروسته به هم له افغانستانه د امریکایانو او نورو مستحقو افغان همکارانو ایستلو ته دوام ورکړي.
There is no deadline.
زموږ د کار لپاره سربل اجل نشته. د هڅې به هر ورځ د اګست له یو دېرشمې وروسته هم ادامه پیدا کړي.
د غزنی اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې د تاریخي آثارو او آبداتو ساتنې ته د پام زیات کړي.
د ولسم له دینه غوښتنه هم دا ده ترڅو په هیواد کې سیاره شتمنۍ د هر هغه څه چې بیت المال خواني تاریخي ابدا هغوی خوندي کړي.
سلګۍ باران چې د سګنی کانکور اول نمره شوی او غوړي ډاکټر شي وایي د افغانستان اوسنی وضعیت ناهیلي نه ده.
هغه ولسونه هدف ته رسیږي چې هغوی ناهیلي سوي نه دي، هغوی زحمت ویستلی ده.
دغه راز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ماشومان او کور کلی دوه ونیز پروګرامونه هم لرو. خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانی زیاده خبرونه چمتو کړی دي.
سلام د مهم خبرونو سرچکی ده. بخښنی نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د نړۍ په هیوادونو غږ کړی چې پناه غوښتونکو افغانانو ته ځای ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل چې هیواد په ځینو مشخصو ټولنیزو او اقتصادي برخو کې خورا شاته دی. پوره خبرونه د بخښنی نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د دې د نړۍ په هیوادونو غږ کړی چې پناه غوښتونکو افغانانو ته ځای ورکړي. دغه سازمان د جنوبي اسیا برخې نن په خپل ټوټر لیکلي زرګونه کسان په افغانستان کې له خطر سره مخ دي او غواړي له دغه هیواد ووځي څو ځان او خپله کورنۍ خوندي کړي. امنیست انټرنیشنل غوښتنه کړې چې ټول باید د افغانستان لپاره سره یو لاس شي. له کله چې طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړې لسګونه زره کسان په دې لټه کې دي چې له هیواد ووځي. که څه هم طالبانو ویلي چې له چا سره کار نه لري او له هیواده دی نه وزي، خو خلک په ویره کې دي چې دا ډله به د خپلې تیرې دورې په څیر بیا په خلکو زور زیاتی پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. شاه محمود قریشي نن دا خبره په خپل ټوټر باندې لیکلې ده. قریشي زیاته کړې د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره په اشقابات کې وکتل او هغه ته یې د پاکستان له لوري ډاډ ورکړ چې د ټاپي په شمول د ګڼو پروژو له لارې د پاکستان او ترکمنستان د اقتصادي اړیکو د ټینګېدو په لټه کې دی. ټاپي د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. که څه هم د دې پروژې زیاتې برخې بشپړې دي، خو لا یې عملي چارې نه دي پیل. قریشي همداراز په خپل ټوټر باندې زیاته کړې چې له ولسمشر بردی محمدوف سره د اصولیز افغانستان په اړه غږېدلی او دا چې په دې تړاو نږدې همغږیو ته اړتیا ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په سفر وتلی او تقریبا د هرې لیدنې اجنډا کې د سر موضوع افغانستان ده چې طالبان په افغانستان باندې ولکه لري. پاکستان په وار وار تورن شوی چې له طالبانو او په افغانستان کې د هغوی له جګړې ملاتړ کړی، هغه تور چې پاکستان رد کړی. یو افغان خبریال زیار خان یاد ویلی طالبانو دا یو د همکار کمرمین وهلی دی. یاد په کابل کې له تولونیوس سره کار کوي. هغه ویلی د کابل چارې نو سیمې ته د راپور جوړولو لپاره ورغلی او خو طالبانو پرې گزارونه وکړل.
کله چې موږ مرکې وکړې او د مرکې وروسته موږ د ویډیوي راپور لپاره تصاویر اخیسته، په دغه حالت کې طالبان راغله. پرته له دې چې له موږ پوښتنه وکړي چې تاسو څوک یې، په ما باندې ګزارونه وکړه، زما له لاسه یې موبایل واخیسته، ته زما د کمرمین څخه یې کامرا واخیسته او موږ چې ورته کله کارتونه ښکاره کړل چې موږ خبریالان یو، بیا یې په ما باندې د کنداغونو ګزارونه وکړه او دوی همدغسې پسې لاړه.
د طالبانو د فرنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ویلی دا پیخه په جدي توګه څیړي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، یو نیم ورځ له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د وهلو پیښې راپورېږي. لومړی وار د ملي بیرغ په ملاتړ د لاریون پر مهال د زمري پر 28مه په ننګرهار کې هم ګڼ خبریالان د طالبانو لخوا ووهل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له ایوین زندانه لیک شوې ویډیوګانې د ایران په زندانونو کې سیستماتیک شکنجه تاییدوي. د دغه وزارت د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او کار دفتر په دې اړه یو بیان خپور کړی. د دغه دفتر په خبره په دې وروستیو کې لیک شوې ویډیوګانې افشا شوې او هغه څه ښیي چې موږ د واردمخه پرې پوهېدو. د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر حکومت غږ کړی چې ټول سیاسي بندیان خوشي کړي او له ټولو بندیانو سره په درناوي چلند وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د مخه یو بیان خپور کړی چې ویلي دي ویډیوګانې په زندان کې له بندیانو سره ناوړه او غیر انساني چلند په ډاګه کوي. د عدالت علي په نوم یوې سایبري ډلې د فردا راډیو او یو شمېر نورو رسنیو ته ویډیوګانې لیږلي او ادعا یې کړې چې دوی د ایوین زندان امنیتي کیمرې هکولو سره دا ویډیوګانې ترلاسه کړي. دا ویډیوګانې لومړی د اګست په 2 د فردا راډیو لخوا نشر شوې. په کې د بندیانو سره ناوړه چلند، د هغوی وهل ټکول او شکنجه ښکاروي. او بیا هم له ایران یو خبر. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل هیواد په ځینو مشخصو ټولنیزو او اقتصادي برخو کې خورا شاته دی. هغه منلی چې د هغه هیواد وضعیت باید بدلون ومومي او دا چې حکومت باید د خلکو د ژوند شرایط ښه کړي. ښاغلی رئیسی دا څرګندونې نن د خپلې کابینې د لومړۍ غونډې په پیل کې وکړې. د ایران خلک نه یوازې د کرونا ویروس دلتا بڼې له جدي ګواښ سره مخ دي، بلکې د واشنگتن لخوا لګول شوو بندیزونو هم د دوی اقتصاد ته سخت زیان اړولی دی.
خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. د خپلونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خپلونې لومړی موضوع ته. په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر د احتمالي برید ګواښونه په داسې وخت کې ورکول شوي دي چې په زرګونو افغانان د هوایي ډګر ته ورغلي او غواړي چې له افغانستان ووځي. د امریکا متحده ایالاتونه او بریتانیا وایي چې ښایي داعش پر دې هوایي ډګر برید وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې نن له خلکو غوښتل چې د یو ترسي برید د ګواښ له امله د کابل له هوایي ډګر لري شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا تهدید د داعش له لوري متوجه دی. په کابل کې د حامد کرزي له ډګره د دې احتمالي برید خبره په داسې وخت کې کیږي چې غربي ځواکونه هڅه کوي تر وسه وسه چې څومره ممکن وي هغومره کسان تر راتلونکي سیشن به د دې هوایي ډګر له لارې وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې د اګست تر 1 خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. د زرګونو بهرنیو او هغو افغانانو د استلوب خاطر چې په تیرو 2 لسیزو کې د لویدیځ له هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې ده، فشارونه په زیاتېدو دي چې په دومره لنډو موده کې به څرنګه افغانستان پرېږدي. د برید خبرداری تیر ماښام ورکړل شو او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو وغوښتل چې هوایي ډګر ته دې سفر نه کوي او هغه کسان چې د هوایي ډګر دننه دي هغوی باید ډېر ژر د غیر مشخصو امنیتي ګواښونو له امله سیمه پرېږدي. همدا ډول بریتانیا له خلکو غوښتي دي چې د هوایي ډګر له سیمې ووزي او خوندي ځای ته ولیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وویل چې په لوړه کچه د تروریستي برید امکانات شته. دا خبرداریانی په داسې وخت کې ورکول کیږي چې له کابل بهرنیان له خپلو کورنیو سره همداراز یو شمېر افغانان چې د اګست له 15مې چې طالبانو کابل نیولی دی د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې په وتلو دي. طالبان د هوایي ډګر بهر دي او د هوایي ډګر دننه په زرګونو کسان د دې په ځای چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پاتې شي له افغانستانه په وتو دي. د ملکی هوایی چلند د برخې یو مسول احمد الله رفیق زای چې په هوایی ډګر کې په کار بوختی وای د ګواښونو سربیره د هوایی ډګر پر دروازو خلک ورمات شوي او دا بیروبار ادامه لري. رفیق زی زیاته کړه چې په دې بیروبار کې د ځان وژونکو لپاره حمله ډیره اسانه ښکاري خو خلک له خپلو ځایونو نه لرې کیږي. خلک وړي چې هیواد پرېږدي، دوی نه ویریږي، هر یو خپل ژوند په خطر کې اچولی دی.
دغه راز یو شمېر افغان خبریالانو او مدني فعالانو د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه نن په یوه اعتراضي غونډه کې له افغانستانه د خوندي وتلو غوښتنه وکړه. دوی وایي کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته د خوندیتوب احساس ځکه نه کوي چې یو شمېر خبریالان ګواښل شوي. وروسته له هغې چې د روانې اګست میاشتې په 15مه طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ګڼ ښارونه ونیول، خبریالانو سره د زور زیاتي 2 پیښې ثبت شوي دي. نور په
یو شمېر افغان خبریالان وایي د دوی ژوند له خطر سره مخ دی او غواړي چې د وضعیت تر ښه کېدو له افغانستانه وویستل سي، خو تر اوسه د دوی غوښتنو ته په ملي او نړیواله کچه چا مثبت ځواب نه دی ویلی. دوی چې د پنجشنبه په ورځ د کابل نړیوال هوایي ډګر مخې ته سره راټول سوي وو، په یو پریکړه لیک کې له افغانستانه د خوندي وتلو غوښتنه وکړه. دغه پریکړه لیک د یو تن خبریال جواد سروش له لورې ولوستل سو چې په یوه برخه کې داسې راغلی:
د نړیوالې ټولنې غواړي د افغانستان د وضعیت تر ښهوالي پورې دې موږ هم همدای ته ولېږدوي.
په پریکړندي کې یادونه سوې چې په کابل کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه تړل سوي او اوس مهال افغان خبریالانو سره د دوی په خبره تاوتریخوالی روان دی. په پریکړندي کې ټینګار سوې چې دوی زیاتره له ملي او نړیوالو بنسټونو سره اړیکې نیولې، خو په وینا یې تر اوسه د ژورنالیستانو د ملاتړ ملي او نړیوالو بنسټونو په دې اړه کوم ځواب نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دولسو ورځو کې چې طالبانو له پنجشیر پرته ټول افغانستان نیولی، له خبریالانو سره د زور زیاتی دوه پیښې ثبت شوې. د دغه تاوتریخوالي تر ټولو وروستۍ پیښه د طالبانو له لورې په کابل ښار کې د تلونیوس خبریال او کمرمین وهل ډبول دي. تېره اونۍ بیا په جلال آباد ښار کې دوه خبریالان چې له ملي بیرغ د ملاتړ لاریون پر مهال یې خبرونه او ویډیوګانې چمتو کولې، د دوی په وینا د سیمه ییزو طالب وسلوالو له لورې وهل ډبول سوي. په ورته وخت کې د طالبانو د فرهنګي کمیشن مرستیال احمدالله وسیق وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې به په جدي ډول وڅېړي. وروسته له هغې چې طالبانو د رواني اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو، د نړیوالو ځواکونو په مرسته ځینې خبریالان له افغانستانه ووتل او دا لړۍ لا هم روانه ده.
له مدني فعال عبدالملک همدر څخه به واورو چې د کابل له هوایي ډګر د خلکو د تګ بهیر څاري. په هوایي ډګر کې لکه څنګه چې مو مخکې واورېدل، د داعش له لورې د احتمالي برید سربیره ښاغلی همدرد ازادي راډیو ته وویل چې افغانانو نن هم هڅه کوله او کوي چې د هوایي ډګر ته داخل ته ننوځي.
د مخکې ورځو په څیر باندې نن هم د کابل هوایی ډګر و مخ ته فسلګونو کسان راټول و. طالبانو به هڅه کوله چې د میدان د دروازې څخه لیرې کړي او دغه عمومي څلورلارې چې د میدان هوایی و مخ ته ده دلته به راشو، کش هم زیات و، موټرونه لارې به هم بندې وي. نو طالبانو به هڅه کوله چې د خلک سره ګوښه کړي او هغه خلک چې مستحق خلک دي، اسناد لري، راغوښتل سوي دي، هغه خلک کابل هوایي ډګر ته لاره ورته پرانیستي.
مخکې مو داسې راپورونه درلودل چې د طالبانو کوم کسان چې د هوایي ډګر سره ولاړ دي هغوی اسناد نشي تشخیصولی چې کوم اسناد سم دي کوم سم نه دي. څرنګه دوی کسان بدل کړي دي اوس په اسنادو باندې پوهیږي دا خلک؟
په لومړۍ ورځو کې داسې یو خبره وه چې ما تر ډېره حده دا خپله هم ولیدله او د ځینې کشرانو طالبان څخه پوښتنه هم وکړله چې ولې تاسې دغه خلک چې اسناد یې نه دي سم تاسې ورته ورپرېږدئ. نو دغه کشرانو طالبانو هم وویل او تر کومه حده چې ما ولیدله دغه خلک ډېر شلتوب به یې کوی، درې او څلور ورځې به د میدان هوایي و مخ ته وه، طالبان به یې هم پتنګوله او دوی ته به ویله چې بس موږ بیا یې تاسې موږ ورپرېږدئ تاسې موږ ورپرېږدئ. نو داسې وخت راغلی دی چې په اول کره ولې دغه کشران طالبان د پیاده یې چې دی ورپرېښې دي، مګر په دوم و درېیم کرول کې هلته بیا مسلکي خلک ولاړ و، دا مسلکي خلکو له لورې څخه بېرته راګرځول سوي، بېرته راایسته سوي.
د میدان دننه چې نن د کومو ګواښونو خبره کېږي، دی د خلکو په بیروبار باندې تاثیر کړی دی او کنه ځینې کسان د میدان له دننه بهر راوتي دي او کنه؟
د میدان د داخل ته خو زه خپله نه یم ورغلی، ځینې کسان چې ورغلي وه د هغوی سره مې تماس درلودی چې هغوی اسناد لرله، د خپلو اسنادو له مخې څخه غوښته سوي وه، د یو منظم پروسیجر له مخې څخه غوښته سوي. هغوی وویله چې نن نسبتا هغسې جنجالونه نه وه لکه د مخکې ورځو کې چې دا خلکو ویله. د سیرینا په نوم باندې یو هوټل شته په کابل کې، اکثر خلک دلته راغلي دي، دلته هم دا اول درې کرول لري، په دا درو کرولونو کې چیرېږي، په آخري کرول کې خپل بهرنیان چې کوي اسناد دی ګوري که چیرې اسناد سم منظم وخت ورکوي چې په فلاني وخت باندې په فلاني شمیره باندې فلاني ځای ته ځان راورسوي، هلته موږ دا ستاسې معلومات لیږو، هغوی بیا تاسې دننه میدان ته ننباسي.
مدني فعال عبدالملک هم در دوچه په کابل هوایی دگر که دی اوسنی وضعیت پر نور معلومات را سره شریک ول.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9400 1000 او 15090 موندل شي.
بیا هم د کابل هوایی ډګر په موضوع کې تم کیږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي لا هم 1.5 زره امریکایان په افغانستان کې شته او موافقه شوې چې امریکایان او هغه افغانان چې له امریکایانو سره همکاري کړې ده له افغانستان وباسي. بلینکن په ورته وخت کې په کابل کې د سولې هڅو ته هم هیله ښکاره کړې ده چې د ده په وینا نتیجه به ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې له افغانستان د امریکایي اتباعو او یو شمېر افغانانو د ایستلو بهیر ته د اګست تر 1 ورهاخوا هم ادامه ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل زموږ د کار لپاره ضرب الاجل نشته چې کوم امریکایی غواړي چې له افغانستانه یې وباسو له ډېرو نورو افغانانو سره چې د کلونو په مخې له موږ سره کار کړی دی او غواړي چې ووزي او نشي کولی. د هڅې به هره ورځ د اګست له 1 وروسته هم ادامه پیدا کړي. بلینکن زیاته کړه چې په دې برخه کې د طالبانو موافقه هم ترلاسه کړې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی د اګست تر 1 وروسته له افغانستانه وباسي. د ښاغلي بلینکن په باور لا هم نږدې 1.5 زره امریکایان په افغانستان کې شته او په تیرو 12 ورځو کې 4.5 زره امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي دي. د دې جګپوري امریکایي ډیپلومات په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټلیفون، ایمیل، اس ام اس او له نورو لارو له 500 امریکایانو سره اړیکې ټینګ کړي دي او هڅې روانې دي که چېرته دا نور زر تن هم غواړي چې له افغانستانه ووزي چې دوی غم وخوري. په افغانستان کې یو شمېر هغه امریکایان هم شته چې اصلا افغانان دي او د امریکا تابعیت لري. بل لور ته ښاغلی بلینکن په خبري غونډه کې هیله ښکاره کړه چې په کابل کې به د سولې رواني خبري نتیجه ورکړي. موږ له طالبانو سره له یوې مودې راهیسې ډیپلوماتیک تماس لرو چې کالي کېږي څو د سولې په ټپه ولاړې خبرې مخته لاړې شي. لا هم هلته د سولې خبرې او بحثونه د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د استازو ترمنځ روان دي چې واک انتقال کړي او په راتلونکي حکومت کې همه شمولیت ته پام وشي. موږ د دې هڅو ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې طالبانو ته خبرداری ورکړ که چیرته کړي ژمنې پر ځای نه کړي واشنګټن به له خپلو متحدانو سره په ګډه داسې فشارونه پرې راولي چې دوی منزوي شي. واشنګټن له طالبانو غواړي چې په خپل حکومت کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه مراعت کړي او پرې نشتي چې ترهګر په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي. طالبانو په دې برخو کې امریکایانو ته ډاډ ورکړی دی. خو د چهارشنبې په ورځ د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په ترڅ کې برخوالو پر طالبانو شخ وکړ چې خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې کړي.
طالبانو له پنجشیر ولایت پرته پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړې خو د دې ولایت د نیولو لپاره هم له سوله ییزې لارې مخته ځي. د طالبانو او د ملي مقاومت جبهې په نوم پلاو د پنجشیر په اړه پریکړه کړې چې تر دوهم پړاو خبرو پورې دې پر یو بل حملو ډډه وکړي. نور په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پنجشیر ولایت په اړه لا هم طالبان او د ملي مقاومت جبهه کومې نهایي پریکړې ته نه دي رسېدلي، خو دواړه خواوې وایي چې دا ستونزه باید په سوله ییزه توګه هواره شي. د دواړو خواوو پلاوو د الماس زاهد او امیرخان متقی په مشرۍ پرون د پروان ولایت په مرکز چارکار کې په دې اړه سره جرګه شول. د ملي مقاومت جبهې د پلاوي غړي محمد عالم عزتیار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو پریکړه کړې چې تر بیا خبرو په پر یو بل حملې نه کوي.
دواړو خواوو په دې باندې موافقه وکړه چې تر څو پورې چې نوي مذاکرات پیلېږي حمله ونه شي.
طالبانو له پنشیر پرته د افغانستان ټول ولایتونه نیولې دي. په پنشیر کې د احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم جبهه جوړه شوه. د جبهې سرګند کړي چې ک طالبان د زور للارې د پنشیر ولایت د نیولو هڅه وکړي نو له سخت مقاومت سره به مخامخ شي. امر الله صالح له هیواد د افغانستان د وتلي ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال هم دا مهال په پنشیر کې دی او د ولایت د زور للارې د طالبانو د ننوتلو په اړه خبرداري ورکړی دی. په عین حال کې د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې د غونډې دواړو خواوو ټینګار کړی چې دا ستونزه باید له یوې مناسبې لارې حل شي.
کوشش سوی دی چې د حل لپاره هغه مناسب لار پیدا شي، خو بیا هم دواړه اړخونه خپل خپل مشرانو ته هغه احوال وړی چې لاندې غونډې تر اوسه جزئیات ډېر نه دي شریک شوي. البته بل څه دي چې مشرانو ته خپل نظرونه دواړه خواوی شي، بیا به معلومیږي چې څه پرېکړه کېږي.
په پنجشیر کې تر اوسه د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې ترمنځ کوم نښته نه ده شوې، خو طالبانو د دې ولایت شاوخوا ته ځواکونه ځای پر ځای کړي او خبرداری ورکړی که پنجشیر په سوله ییزه توګه ورونه سپارل شي نو پر دې ولایت به حمله وکړي.
له طالبانو د خلکو د غوښتنو په ترڅ کې د غزنی ولایت اوسیدونکي هم له طالبانو غواړي چې د تاریخي آثارو او ادبیاتو ساتنې ته جدي پام وکړي. نور په دې رپورټ کې
د غزنی ولایت وستونکې په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو د ساتنې غوښتنه کوي. دوی وایي دا چې په اوسني وخت کې طالبان تقریبا پر ټول هیواد حاکم شوي نو د دغه تاریخي ابدو د چور، غلا، نړېدو او خرابېدو مخه دې ونیسي. مرتضی وردک تقریبا 13 کلن ځوان دی. دی وایي د غزنی ډېری تاریخي ابدات له اسلامي نړۍ او تاریخ سره تړاو لري. طالبان دې په غزنی کې د تاریخي ابداتو، تاریخي آثارو او تاریخي ځایونو ساتنه وکړي.
دا چې د غزنی ولایت کې ډیر تاریخي آثار دي او تاریخي آبدې د اسلامي دورو سره تړاو لري، غوښتنم ده ترې چې دې په ساتنه او حفظ کې جدي توجه وکړي تر څو د عامو خلکو او د نورو اړخو لخوا متضرر نشي.
غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات تاریخي آبدات لري. په تیرو 40 کلونو کې له افغانستان په ځانګړي توګه له غزنی څخه وخت په وخت د تاریخي آثارو د ورکېدو، غلا کېدو او قاچاق کېدو خبرونه ورکول کېږي. د عبدالباري حمیدي په نوم د غزنی یو تن اوسیدونکی هم وایي تاریخي ابدات په تاریخي لحاظ د یوې ټولنې تر ټولو ښه پېژندګلوي ثابتوي. نو موږ له طالبانو غواړو چې د دغه تاریخي ابداتو ساتنه وکړي.
د ولسم له دینه غوښتنه هم دا ده تر څو په هیواد کې سیاره شتمنۍ د هر هغه څه چې بیت المال پورې دي تړلې دي، هغه شتمنۍ، هغه ملي شتمنۍ، هغه پخواني تاریخي ابدات هغوی خوندي کړي.
د غزنی اوسیدونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې هم په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ډیری تاریخي ابدات د نړېدو، خرابېدو او د لمنځه تلو له ګواک سره مخ او ساتنې ته یې هېڅ پاملرنه نه وه شوې. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي د دې لپاره یې کسان ګمارلي چې د دغه تاریخي ځایونو، تاریخي میراثونو او تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
او ابداتو سیدی دی ابداتو ساتنه لپاره موظفین شته، ټول تاریخي ابداتو آثار به انشاءالله ساتل کیږي چې به زیان نه اوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې له افغانستان څخه د ځمکې او هوا له لارې د ډالرو تر څنګ د لرغونو آثارو هر ډول لیږد او بهر ته ایستل سخت منع اعلان کړل. خبر پاڼه زیاتوي کله هر چا سره یا توکي ونیول شي فورا ضبطیږي او له لیږدونکو سره به قانوني چلند کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د سګنی کانکور د ازموینې اول نمره بیا یې ونجلې شو. د لغمان ولایت اوسیدونکي سلګي باران څه باندې 352 نمرې وړي. سلګي وایي غوړي ډاکټر شي. د تیر کال د کانکور اول نمره هم د شمسي علیزاده په نوم یې ونجلې شوې او هغې هم طب غوره کړی و. ملالۍ بشیر له سلګي باران سره منکه کړې او په سر کې پوښتلې چې اول نمره کېدو سره څه احساس لري.
زه ډېر ښه احساس لرم ځکه په داسې شرایطو کې دا زما لپاره یو ډېر لوی موفقیت ده. نو دا ماته ناممکنه نه ښکارېدله ځکه چې ما له لومړۍ ورځې نه د همدې هدف لپاره درس وایم. ګرچې 100% مطمئنه نه وم، اما ما په ځان باندې باور درلوده. د همدې ورځې لپاره مې درس ویلې. نو بلاخره خپل هدف ته ورسیدلم. او زه ټولو هغه انجونو ته یا هلکانو ته درس وای، زه ورته وایم چې ناهیلي په کار نه ده، له اول نه باید لوړ هدف وټاکي، د هغې لپاره زحمت وباسي، نو ناممکنه نه ده او هیڅ هم ناممکنه نه دي، انشاءالله هر څه کیدونکی دي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ډیری ښځې او نجونې ناهیلې شوي دي او خپل راتلونکي ته اندېښنه لري. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
زه دا وایم چې ښځې او انجونې د خپل راتلونکي ته نه ناهیلې کېږي. انشاءالله داسې د دوی مشران کومې خبرې کوي، که چیرته دا په عمل کې وښیي نو دا لرې نه ده، سه هر څه کیدونکي دي او انشاءالله راتلونکی به هم روښانه وي. په هغه صورت کې به روښانه وي چې موږ ټول کار وکړو او دوی چې دا کومې وعدې ورکوي دا باید عملي کړي. زموږ د پوهنتون استادان د تشویق سي، هغوی د تقدیر سي، کیږي چې موږ راتلونکي ته هیله ولرو.
په داسې حال کې چې ګڼ خلک فکر کوي افغانستان شل کلن پرمختګونه له لاسه ورکړل، تاسو غوندې نجونې اوس څه کولای سي چې ټولنې ته د خدمت جوګه سي؟
لومړی دا زما لپاره لوی موفقیت ده او له دې نه وروسته هم زه هیله من یم چې زه وکولی سم خپل هیواد او خپلو هیوادوالو ته مرسته وکړم، هغوی سره او خدمت ورته وکړم. اوس هم داسې هیواد پاله خلک سس خپل هیواد ته کار کوي. انشاءالله موږ ټول به په ګډه کار کوو او د هیواد د جوړولو لپاره به کار کوو. ناهیلي په کار نه ده، انشاءالله سه جوړیږي به. زه د خپل راتلونکي لپاره ډیر پلانونه لرم، درلودل مې هم دې نه وروسته هم لرم او زما اوس خو مې طب انتخاب کړی ده.
سلګۍ جانې، آیا هیله دې درلوده چې له هیواده بهر لوړې زده کړې وکړې؟
هیله مې نه درلوده چې له هیواد نه بهر زده کړې وکړم، ځکه همدلته زده کړې کوم، خو که چیرته شرایط مساعد نسی به هیله لرم چې زده کړې بهر وکړم، ځکه زما هدف دا و چې زه خپل هیواد خپل هیوادوالو ته کار وکړم. زما هدف دا و چې هغه ښځې چې د یا سړي چې د ناروغیو له امله به خارج ملکونو ته تلل، هغوی همدلته تداوي سي او نور څوک خارج سلان نسی. په خپل هیواد کې موږ د خپل هیواد لپاره دومره کار وکړو چې هغه تیاري ورځې بیا راسي. زموږ خلک همدلته تداوي سي، چون ما طب انتخاب کړی زه کدا خبرې کوم. نو زما هدف هم دا و چې زموږ هیواد په خپلو پښو باندې ودرېږي او نور نام دا تمه لرم چې ناهیلي په کار نه ده، هغه ولسونه هدف ته رسیږي چې هغوی ناهیلي سوي نه دي، هغوی زحمت ویستلی ده. نو زه له ټولو نه دا خواهش کوم، د هیله ورنه کوم، زحمت به یې دوباسو. او زما پیغام دا ده، له حکومت نه مې خواست دا ده چې د ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړي، ځکه ښځه د ټولنې نیمه برخه ده. که چیرته هغوی له منځه ویستل شي، یعنی برخه ورته ور نه کړل شي، نو زه مطمئنه یم چې دا نظام نه جوړیږي. نو انشاءالله چې هغوی ته برخه ورکړي په دې بخش کې، ځکه یو هیواد هغه وخت پرمختګ کولای سي چې د تعلیم بخش لوړ وي او په دې بخش کې ډیر کار وسي.
د سګنی کانکور دی ازموینې اول نمره سلګۍ باران و.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت خبره کوم. پیغام نظر مو دادی چې ټول سفارتو ته خبر وکړو خدای چې دا خلک د ویزې د لارې بوځي دولتو ته، په ګڼه ګوڼه کې نه چې وژل کېږي یا مسجد د یو پر غاړو د بل پر غاړو اچول کېږي. که ترکیه د که اروپایي دولتونه دي، که امریکایان دي، هر دولت کې دي، که عربستان دي، که عربي امارات دي، که دبي دي، که قطر دي، ټول د سولې د لارې بوځي، په جنجالو نه بوځول چې دا خلک اصلاحات سره راځي. وړه به هر چا چاره کم خوښ وردی چې تللی وسي او امریکا ته ته تکوري دي ځیګر چې راځي، هغه اوم بې نظمې ده او مړي کې دي، دغه کې دي بیړي پړي وي، افغانان بجې بیړي پړي وي. داسې د سولې د لارې یې ورکړل شي په هر ولایت کې، اوس نه د کندهار او د هرات څخه د کابل خلته بدی چې راشي کایری بل ځای پروازونه نشته. دغه نظر د خدای دې چې د ازادي راډیو د زموږ پیغام ورسي د خارجانو او د لوړ پوړو چارواکو د افغانستان بره به دغه انشاءالله دغه برابر کړي. برته السلام علیکم.
نور الله صالح هم د لوګر ولایت مرکز فلیلا مړوند د الیاس خان بابا د کلی نه دغه پیغام ازادي راډیو ته پریږدم. زه د یو افغان ځوان په حیث د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو او د جمعیت کون د مقاومت جبهې د لیډر احمد مسعود څخه دا غوښتنه لرم چې خپلې ستونزې د خبرو د لارې حل کړي او د ملت غوښتنې او سوکالۍ ته لومړیتوب ورکړي. که خپلې ستونزې د سولې لارې حل نه کړي، هیواد به د نویمې لسیزې ترخې تجربې یو ځل بیا تکرار کړي او دلته به کورنۍ جګړې رامنځته شي. چې لزان سره بجهل ویجاړي او فقر لري. فقر به یو ځل بیا ډیر شمیر افغانان بې پته مهاجرت ته اړ کړي. نو په لحاظه جګړې پر ځای د دواړه لوري د نړۍ د هېوادونو په وړاندې باوري حکومت ولي دلته جوړ کړي تر څو نړیوال هېوادونه دلته پانګونه وکړي. له دې سره به وزګار افغانانو ته کاري فرصتونه برابر شي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي راډیو په سپټون کې ماشين کې پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو پام دی سره د خبرونه دوه مینې مې ته ورسېدو. اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د نړۍ په هیوادونو غږ کړی چې پناه غوښتونکو افغانانو ته ځای ورکړي. دغه سازمان د جنوبی آسیا برخې نن په خپل ټوټر لیکلي زرګونه کسان په افغانستان کې له خطر سره مخ دي او غواړي له دغه هیواد ووځي څو ځان او خپل کورنۍ خوندي کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. قریشي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په سفر وتلی او په خپلو لیدنو کې د افغانستان مسله هم تر بحث لاندې نیسي. یو افغان خبریال زیار خان یاد ویلی طالبانو د یو د همکار کیمرامین وهلی دی. یاد په کابل کې لټلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره کار کوي. هغه ویلی د کابل شهر نه اوسې میته راپور جوړولو لپاره ورغلی او خو طالبانو پرې گزارونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له ایوین زندانه لیک شوی ویډیوګانې د ایران په زندانونو کې سیستماتیک شکنجه تاییدوي. د عدالت عالی په نوم یو سایبری ډلې د فردا رادیو او یو شمیر نور رسنیو ته ویډیوګانې لیږلي او ادعا کړې چې دوی د ایوین زندان امنیتي کیمرې هک کړې دي. ویډیو غانی خیچه لبندیانو سره خورا ناوړه چلند کیږي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل هیوادی په ځینو مشخصو ټولنیزو او اقتصادي برخو کې خورا شاته ده. هغه منلی چې دغه هیواد وضعیت باید بدلون ومومي او دا چې حکومت باید د خلکو د ژوند شرایط ښه کړي.
کمو غوښتي وی کولای شي چې د دې او نورو خبرونو تفصیل ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. نور د راپورونو او مطالبو د خبرېدو لړۍ پای ته ورسېده. د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د کور کلی پروګرام واورئ پام وکړئ د ازادي رادیو او د ماشومان لپاره د یونیسف د ماشومانو د خوندیتوب د صندوق ګډ اونیس پروګرام ته.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، د ماشوم د حقونو یوې بلې خبرونې ته مو راغلو. نن دغه ماشومانو په اړه خبرې کوو چې ډېرې پوښتنې کوي. د ماشومانو په برخه کې روانشناسان وایي کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي د هوښیارۍ، ذکاوت او غښتلې ذهني ودې علامه دي. نو کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي په پوره حوصله مندۍ سره ورته غوږ شئ او ځواب یې په دقیق ډول ورکړئ. که چیرې ماشوم په ډېرو پوښتنو ورټل شي، بې جرأته کیږي او په راتلونکي کې اته خپل خبر هم په عام مجلس کې نش کولای. نور معلومات په مرکه کې د روانشناسي له استاد شرف الدین عظیمی څخه وو. زیات پوښتنه کوي د ارواپوهنې له نظره، ولی ماشوم غواړي چې تل پوښتنه ولري.
ماشوم ذاتن او فطرتن کله چې دنیا ته راځي په کوچنیوالي کې په لومړیو څو میاشتو څو کلونو کې خپله دی په خپله د لاس په وسیله، د اورېدلو په وسیله او د څکلو په وسیله خپل چار چاپیر یا چاپیریال درک کوي. یعنی په دې وسیله غواړي یو شی زده کړي. کله چې ستاسو ماشوم راځي ګیلاس خولې توړي یا پخته خولې توړي یا مڼه خولې توړي، په دې ډول دی غواړي چې دا زده کړي چې پخته څه ډول شی ده، مڼه څه ډول شی ده، ګیلاس څه ډول شی ده. بیا په دویم ځل یا اونۍ وروسته دوه ورځې وروسته بیا دی پخته او ګیلاس خولې ته نه وړي، ځکه چې د تیر وخت د زده کړي د ټیسټ کړي چې زه باید څه شی وڅکم د خوړلو لپاره څه دي مزه پک څه کې ده په ګیلاس کې ده پخته کې ده که مڼه کې نو بیا مڼه څه کې او مڼه خوري زه غواړم دا ووایم چې ماشوم په لومړیو کې د نورو حواسو په وسیله زده کړه کوي کله چې لږ لږ لویږي او ژبه وده کوي نطق او بیان پیدا کوي او چار چاپیر خپله ستونزه نسي حلولی خپله په ځینو مسایلو نسي پوهېدلی نو بیا راځي او خپلې ستونزې په بله طریقه په بله شیوه حلیي او مرسته کوي ځان سره مثلا راځي له لویانو نه پوښتنه کوي له مور نه پوښتنه کوي له پلار نه پوښتنه کوي له خور ورور نه پوښتنه کوي او په دې وسیله یو شکل په یو شکل د اشکالو راځي او پوښتنه کوي.
بله، ځینې ماشومان پوښتنې ډېرې زیاتې کوي د مور پلار او د کورنۍ د نورو غړو خلق تنګ کړي له داسې ماشومانو سره څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې میندو پلارونه باید خپل خلق تنګ نه کړي او که واقعا غواړي چې خلق یې تنګ نه شي باید په ډېره نرمۍ برخورد وکړي چلند وکړي. هر هغه ماشوم چې پوښتنه کوي سوال لري دوه مورده ښیي. لومړی دا ښیي چې دی ډېر هوښیار ده، ډېر ذهین ده، ډېر غواړي پوه سي، ډېر غواړي زده کړي. دویم دا غواړي ووایي چې ګنې مور پلار سم ځواب نه ورکوي. که مور پلار یو ځل ځواب ورکړي ماشوم به درې ځله پوښتنې نه کوي. که مور پلار په نرمۍ ځواب ورکړي ماشوم به په ستوغۍ په تیروالي په جنګو په جګړو خپلې پوښتنې نه مطرح کوي. زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید په دې پوه سي چې بچي یې چې پوښتنې ډېرې کوي د هوښیارۍ نښه ده. بچي چې ډېرې پوښتنې کوي دا کومه د بې عقلۍ او د نادانۍ او د ناپوهۍ نښه نه ده. دوی سره باید په ډېر نرمۍ چلند وکړي او سالم چلند ښه چلند مناسب چلند همدغه ده چې مونږ دوی سره په نرمۍ برخورد.
بله، په ځینو کورنیو کې به لیدل کېږي چې کله ماشوم پوښتنې کوي نو هغه ته د کورنۍ غړي په قهر شي. دا د ماشوم پر روحیه باندې څومره بد تاثیر کولی شي؟
دغه ماشومان چې میندې او پلارونه پرې په قهر کېږي پرې غوسه کېږي دغه ماشومان کله کله داسې هم کېږي چې بیا دوی په ټول عمر کې پوښتنه نه کوي. دوی د ټول عمر لپاره په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. دوی ډېر بې زړه بې جراته کمزوري او پر نفس ټیټ اعتماد لرونکي راځي. حتی د دوی سلف استیم عزت نفس ته صدمه رسیږي. زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید په دې برخه کې لږ احتیاط وکړي، لږ راحت اوسي او لږ سم برخورد وکړي، مناسب چلند وکړي تر څو خپل بچي په دغه ډول چلند زیانمن نه کړي، ستونزې ورته پیدا نه کړي او وینه راوړي.
ځینې بیا داسې پوښتنې چې که چېرې ماشوم ته دقیق ځواب ورکول سي هغه هم د هغو په روحیه بد تاثیر کوي. مثلا د مړیو په هکله پوښتنې کوي چې دا مړ څه، دا یې خښ که، دا به څه رقم سي. دغسې موارد څه رقم ماشوم ته تشریح شي چې په وړکینې باندې ونه ځپل سي؟
د مړي په اړوند پوښتنې، د خدای په اړوند پوښتنې، د جنسي مسایلو په اړوند پوښتنې خپل خاص آداب او رسوم لري، خپل خاص طریقه لري. کورنۍ هم کولی سي په دې برخه کې سرچ وکړي، تحقیق وکړي، له نورو اروپانو پوښتنه وکړي تر څو کتابونه ولولي، تر څو په دې پوه سي چې د مړو په اړوند، د خدای په اړوند، د جنسي مسایلو په اړوند، د دې مسایلو په اړوند څنګه خپلو ماشومانو ته ځواب ورکړي. هر ماشوم د جنسي روزنې په خاطر، د مړي په اړوند، د خدای په اړوند، د قیامت په اړوند، د دوزخ په اړوند، د جنت په اړوند، د ملایکو په اړوند، په خپل خاص سن کې باید ځینې معلومات ورته ورانتقال سي.